د دیوا قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه فایل شول. ستاسو قربانی یو زمو نظر شهید
او زم بختور شه.
تاسو په دې خبرونه کې هر کله وایو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. بیا هم هر کله وایو لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر هم د نړیوالو ادارو په سیر دا اټکل کړی چې د پاکستان اقتصاد به نور هم ورو کیږي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان سره په داسې حالاتو کې دوه لارې دي، یا به دیوالیه کیږي او یا به د آی ایم ایف نه قرض اخلي.
بلې لورې ته په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ غونډه نن سهار پات نیمو بجو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وینا پیل شوله. د نورو مسلو تر څنګ افغانستان د دغې غونډې پنج اجنډا کې شامل دی.
او نن د پاکستان په ټولو لویو وړو ښارونو کې وکیلانو د نوي عدالتي پالیسۍ په ضد د عدالتونو نه بایکاټ کړی و. وکیلان غواړي چې د اف آی آر درج کولو په اړه د سیشن کورټ د ججانو نه اخیستل شوی واک دوی ته بیرته ورکړی شي.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدله او په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه تاسو نیغ په نیغه دا اوري، په ټلویزیون یې ګورئ هم او د دیوا فیسبوک باندې هم زمونږ خبرونه دا وخت په ژوندۍ بڼه لیدای شي. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل، د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې په پاکستان کې به سږ کال او راتلونکي کال هم د جی ډی پی کچا نوره کمیږي، او په داسې حالاتو کې د پاکستان اقتصاد چې په کمیدو دی، په غورځېدو دی، نور په خرابېدو دی. پاکستان سره دوه لارې دي، یا خو به د بیخي دیوالیه کیږي، اقتصاد به بیخي خرابېږي، غورځېږي به، او یا به بیا دا د آی ایم ایف نه یا د نړیوال مالیاتي فنډ نه نورې پیسې یا نور قرضونه اخلي. څېړونکي دا وایي چې که پاکستان په کم حساب باندې د ګاونډي هیوادونو نه یا د ملګرو هیوادونو نه قرضې اخلي، نو په راتلونکي کال دوه کې به د قرضو بوج په پاکستان باندې ډیر زیات شي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین په اسلام آباد کې په دې موضوع د څېړونکو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې د ادایګیانو د توازن ټیکولو لپاره د هیواد سره دوه لارې پاتې دي، یو خو دیوالیه کېدل دي او دویم د آی ایم ایف نه قرض اغستل دي. اسلام آباد کې د ډیجیټل میډیا او د خبریالانو د پښتنو د جوابونو ورکولو په محل د خزانه وفاقي وزیر ویناوه که پاکستان دیوالیه کېږي نو ورسره به د روپۍ بیا یا قدر لا نور هم ډیر کم شي او په هیواد کې به د پانګې اچولو عمل هم اغیزمن شي. د خزانه وفاقي وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ایشیایي ترقیاتي بانک د پاکستان د معاشي ودې په سیمه کې تر ټولو زیات د کمیدو اټکل سرګند کړي او ویلي دي چې مالي کال 2018-19 کې به د هیواد د معاشي ودې شرح 3.9% پورې وي او مالي کال 2020 کې به دا شرح 3.6% ته د لانور راکمیدو امکان دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو ته وایي پاکستان د مخکې نه د ادایګیانو د توازن د مسلې سر مخ وو او دا حال اوس هم پر ځای دی، کس هم تر سهده پورې د ملګری هیوادونو په مرسته لږ ډیر قابو کړی شوی دی.
ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام ہوگا تو آئی ایم ایف تو ڈیزائن کی یہ ہوئی ہے کہ جب ممالک میں یہ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو آئی ایم ایف کی مدد لیتی ہے. سو آئی تھنک بڑا اچھا ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پروگرام کر لیں اور ایک اچھے پروگرام کے تحت آپ کی اکانومی بھی اسٹیبلائز ہو اور پھر وہ
حقوائب کو پاکستان دا آئی ایم ایف نہ دا قرض اغستل پر پروگرام کی شاملی گی نو دا بڈیر خوی ولی چی آئی ایم ایف دا دی قسم مسلو دا ہواری لپارا جوڑ کلی شوی دے. دا خزانے وفاقی وزیر اسد عمر دا هم ویلی دی چې آی ایم ایف ته د ورتلو په ترڅ کې به د هیواد دننه داسې اقتصادي اصلاحات هم راولي چې ورسره به د ټولنې په غریبه طبقه ډېر بوج نه غورځيږي. او اقتصاد پوهان هم وایي که هیواد د آی ایم ایف په وینا خپل اقتصاد کې ځینې بدلونونه راولي، نو د هغې بوج به نیغ په نیغه په اولس راځي. دا مهال د بجلی د 15 ارب روپو گردشی قرضې هم پوری دی او د هغې ورکول هم ضروری دی.
ریزلٹ ہے اس سے بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اسی طرح ٹیکس کو اور کلیکٹ کرنا پڑے گا تو ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا. تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں.
ہوائی دا آئی ایم ایف پر سپارختنا کہ پاکستان اقتصادی بدلون راولی، نو دا هغه سره ظاهر ده چې د بجلی نرخونه به هم په برزي، د غرنګ نور ټیکس به هم راغونډول وي او د زیات ټیکس بوج به هم په عوامو راځي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر دا هم وای چې د آئی ایم ایف نه د قرض اغستلو لوزنامه به هم کیږي او دا ځل د آئی ایم ایف سره د پخوا په نسبت په کم سخت شرطونو خبرې روان دي. اقتصاد پوهان وای پاکستان چې د نړیوال مالیاتی ادارې آئی ایم ایف او ملګری هیوادونو څخه په کم حساب قرضونه اخلي، په پاکستان به راتلونکو 2 کلونو کې بهرنۍ قرضې 140 ارب ډالرو ته ورسي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې تاسو تفصيلات واوریدل د ارشد حسین پر ریپورت کې. د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان لا وخت نو ضایع کول پکار، بلکې د حکومت پراتلو چې څنګه هم د موجوده حکومت د اقتصاد په دغه مسله پوه شوی نو د آی ایم ایف نه ولا قرضې اغیستل پکارو. نو موړي دا هم ویلی دی چې پاکستان سره پاکستان ته لار نه معلومه چې د آی ایم ایف نه قرضې څنګه اخلي، موجوده حکومت سره د دې په اړه باندې هیڅ ډایرکشن نشته. دا ټولې خبرې اترې پخوانی د خزانه وزیر سرتاج عزیز د ډیوه همکار محمد اکرام تکړی دی.
اول ورځ نه خبره ښکاروه چې د ایم ایف بغیر څه ګزارنه کیږي، نو دې دومره وخت لګو ماته یاد دي 97 کې زما حکومت نو موږ جو میاش کې دلن دلن خبر وکړه. اسحاق ډار صاحب چې راغلی 8 جون باندې زموږ حکومت راغلی او 3 جولای باندې هغوی ایم ایف سره اگریمنٹ سائن کړو. بالکل آسان شرط نو زمونږ کار اگر نه پس روان شو. زمونږ حالات په 2013 کې ډېر زیات خراب وو، نو دې چې دا څه میاشتې تیرې کړې او دا کار یې ونه کړ او یې په گزارا وکړو 2 بلین به سعودي ریونه والو شو، به د چین نه والو شو، به د یو ای نه والو، او دا خبر چې دې باندې گزارا نه کیږي. نو دې دوران کې دې بیا نور چې کوم څیزونه په کار وغه نه شو او د ایم ایف کومه ایجنډا چې په هغه باندې عمل شروع شو. د بجلی قیمت هم زیات شو، د ګیس قیمت هم زیات شو، د انټرسټ ریټ هم زیات شو، ډی ویلویشن هم شو او پیسې رانلې.
سرتاج جی سب د ملګرو ملکونو نه د چین، متحده عرب امارات او د سعودي عرب نه پاکستان ته پیسې ملاو شوې، خو دا وخت سوی نه. آیا د آی ایم ایف چې کم بیل اوټ د پاکستان ته ورکی او د هغې سره چې کم شرطونه دي، دا به څومره د پاکستان آیا د قرضو بوج به نور زیات سیوا نه کی؟
هغه کې دوه خبرې دي. یو خدا دې کړه کې دی یو میاشت کې دنه دنه اول میاشت کې دا کړې وي، بیا به موږ نه د آی ایم ایف نه علاوه نور خلکو هم د ایشین بینک او ورلد بینک چې کوم پروګرام لون دی هغه نه راځي سو پر چې آی ایم ایف سره پروګرام نه، نو مجبوری دا چې شپږ بلین موږ ته راغلو نو 15 16 ګیپ اخو د دوه میاشتو کار وکړه، نو ټول ته خبرو چې دا به دو مہینے پس دا پیسے ختم شي. تو دې ته پر دې کنٹینجنسی پلاننګ مخکې دا پکارو او چې تاسو سره وخت یې شپږ بلین وینو تاسو به وایا آی ایم ایف سره تاسو نیگوشیشن پوزیشن لګ مضبوط وي. نو آی ایم ایف سره د ټایمینګ خبره چې دا کاغذ تاسو صحیح نو تاسو شرطونه هم آسان شي، تاسو سره وخت مال امداد ملاو شي، هغه نه پس چې کوم کار کیږي هغه بیا یو زیات سسټینیبل سولوشن نه عارضي سولوشن نه.
سرتاج عزیز صاحب تاسو وینئ قرضې د دې حل نه دی، اوږد حل لپاره تاسو وینئ کم ریفارمز هغه دا وخت ضروری دي چې پاکستان دننه وکړي شي؟
زما دا خیال دی چې موږ ګروث مومنټم چې کوم شروع کړو کنه هغه موږ قائم ساتو، هغه موږ د دې ضروری دی هغه کې زموږ نور کیسه هم حل شي. ٹیکسونو ہم زیاد چی ایکسپورٹ ہم زیاد چی اور روزگار ہم راشی اگے تو پارا ظاہر دے چی سرمایہ خونم نشتا ڈیولپمنٹ بجٹ زیاد چھو خو ایگریکلچر کی گنجائش تا کہ بغیر دیر زیاد سرمایہ نا پالیسی چینج سر زمین دا ایگریکلچر خشی لاغ شانتی کاٹن پروڈکشن زیاد چی اور دے کے زمین دا چکم پوزیشن دے واٹر کے انویسٹمنٹ پکار دے وغیرہ دس سال کے دنلا دنلا اور بیا ظاہر دے چی ایکسپورٹ تا پارا ہم کوشش پکار دے خو دا کارونا کا منگا اوکو کنا دا چی یو سر تا منظور کول ندی پکار چاگے سر دے منگا گروت سلو ڈاؤن شی نو دا کامپرمائی چی دا گئی تا منظور کول پکار دی اور دے دا پارا اصلی خبر دا دا کنا دا تیرشوی پنزے کالا چی ہو اے کہ منگا ٹیکس ڈبل کر 2000 to 4000 ارب پورے منگا ڈیولپمنٹ بجٹ چی ہو آگا 350 to 850 پورے را گئے ڈبل نہ زیاد چھ زمونگا چکم انفلیشن ہو آگا کم شو 11-12 to 4-5 پورے را گئے
سر تاجی سب تا سنا اخیری پختنا دا پاکستان تحریک انصاف حکومت آیا دا ہر سچ تا سکم یاد کل گروت ریٹ ٹیکس زیاتول آیا ہوی د دې هر سل لپاره تیار دی دومره وستوان لري چې دا هر سبه اوکړه شي په دې 15 کالو کې سلور کالو مو دکی
امید خو پکار دی خو سو پر اجازه کوم پرفارمنس دی هغه کې سنس اف ډایریکشن مخ کاری پکار خدا و چې دی حکومت د مخ خپل ہوم ورک کړی وي اگر مونږ کو نه مې چې تیر شي اوس پر سنس اف ډایریکشن نشتا اوس طریقے سره ایکسچینج ریټ خراب شي اوس طریقے سره انٹرسٹ ریٹ زیاد چھ اس طریقے سے چھ ڈیویلیویشن نہ شو باقی کہ کاری چھ دیکھ اس سٹریٹیجی نشتا ایوری تھنگ از آف موونگ اٹانومسلی اور بیا اگے کی چھ راشی نے بیا چھ کاری ایڈجسٹمنٹ بیا نور گران شی کتا سو یو سٹریٹیجی پا والا سرا سزونا بتا سو نہ لاس نہ زی کو سکھ بکا بو گوا کنا دا تو ہر انڈیکیٹر نیگیٹو روان
ڈیر مرنا سرتاج عزیز سے منسلہ خبر کولو
درنو عزتمن اوریدونکو خپرونه دوام لري او په دې خپرونه کې نور څېړنیز راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو د ناټو غونډه هم په واشنگټن کې دوام لري د هغې تفصیلات به هم تاسو ته وړاندې کوو خو دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولورې ته چې هلته د ځینې ایراني سفارتکارانو د بانک اکاونټونه یې تړلې دي دغه اکاونټونه ولې تړل شوي دي د حمید سمسور په راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو
په کوټه کې د ایران د سفارت خانې یو عالی رتبه مامور د دغه خبر پخلی وکی د وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې د دوی سرکاري اکاونټ د پاکستان په حبیب بینک کې وو او په دغه اکاونټ کې د ویزې پیس یا پیسې جمع کېدلې د بینک له لوري د سفارت د ټولو کارکونکو اکاونټونه هم تړل شوی دي د پاکستان د حبیب بینک عالی رتبه مامور د دغه خبر تصدیق وکړي او ویل چې دغه پریک د پاکستان سټیټ بینک په امر باندې سویدا چې دا د نړیوال بندیزونو له سبب څخه دغه ګام دوی پورته کړی دی په بلوچستان کې بارانی هیوادو ته د لیږدولو یو ټریول اجانسوی چې دغه بندیز له سبب څخه د دوی کاروبار ته سخت زیان رسیدلی دی
زمانوم نیم رحمان دی او ایز ا ټریول ایجنټ په کوټ شهر کې کار کوم د ایرانی ای ویزا یعنی الکترونیک ویزا په بابت موږ ته ډراپ باکس ملو شوی دی ایرانی کنسولیټ دا وخت ویزا ټولی بندي کړی دی نو هغه موږ ته دا ویل چې پاکستان حکومت زموږ د بینک اکاونټ بند کړی دی هغه موږ ته دا وایي چې تاسو خپل کا ویزا غواړي نو موږ ته خپل پاکستان کې فیس را جمع کړئ موږ به تاسو ویزا ایشو
تاجران مزدوران او دغه ډول هغه کسان چې د سیل لپاره دي دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي
نو د دې بندش سوج څخه زموږ د صوبې شکم تاجر دي او اکثریت چې زموږ کې می ویزه پروسس کیږي هغه میجورټی مزدور اتب کړه چې اقل تزي روزانه کی مزدوري کی غریبي کی یعنی زموږ د صوبې کمی زائرین دي هغه زیات زیارتو د لپاره نو هغه ته ویزه نه ملاویږي د هغه خلکو میجورټی تعداد چې د هفته د لیا زموږ راوکه کم از کم 3000 کسان ګرانه چې ازیت د هغه کارونه سره ټپ سو تاجر د شزرات چې د هغه ورور مال رسیدلی دی یا مال حالت پر بارډر ولاړ دی د دې ویزې نه لګیږي. دا ټیم د زایرینو غټ غټ کانوایانې دي، ورور غټ غټ ګروپان یا خواران په انتظار دي، ویزې نه پروسس کیږي. هغه خلکو هلته په مشهد کې د هوټل بوکینګ شوی دي، ایئر ټرانسپورټیشن په دغې ساخوا ته په عراق کې په شام کې دا چې کوم خلک د زیارتو ته ځي، د هغې لپاره هم ډېر مشکلات.
ځایي خبري سرچینې هم اټکل کوي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل له لوري پر ایران باندې د بندیزونو له سبب څخه شوی ده. د امریکا د حکومت له لوري تر بندیزونو لمخه د پاکستان او د ایران ترمنځ تجارت یو عرب دو دیرش کروڑ ډالر وو، خو اوس له بندیزونو وروسته دغه تجارت یو دیرش کروڑ اتیا لکه ډالرو ته راټیټ شوی دی. د اقتصاد د څانګې ماهرین ویره څرګندوي چې دا تجارت به اوس نور هم راکم سي. حمید سمشور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
څنګه چې وړاندې مو تاسو ته وویل چې په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دوام لري، او په دې غونډه کې به د افغانستان په اړوند هم خبرې اترې کیږي، او د دې تر څنګ د نورو هیوادونو په مسلو باندې به هم غږېدل وي. د دې اجنډا څه ده او نور تفصیلات یې څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د آشنا ټلویزیون خبریال وحید فیضی په خپل راپور کې.
د ناټو عمومي منشي امریکا د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اولس کلونو سرونو له خوندي ساتلو نه پرته به هیڅ راز سوله تلپاتې نه وي. خاغلی سټوټنبرګ وایي د طالبان د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي، او طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي شي.
ناتو د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسره وړنې وساتل شي. ناتو په افغانستان کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. د روزنې او بشري حقونو په برخه کې میرمنو ته زمینه برابره شوې، او د هغوی حقونه باید خوندي پاتې شي.
د ناتو سرمنشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د ازادۍ او دیموکراسۍ په وړاندې شته ستونزو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی شي.
ناتو ریمینز ان افغانستان ټوډی.
موږ په ګډه افغانستان ته تللي یو، په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په هکله پریکړه کوو، او کله چې وخت راشي په ګډه به وځو.
په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه د دغه سازمان پر وړاندې د یو شمېر ستونزو د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د روسیې لخوا د یو شمېر نړیوالو تړونو څخه سرغړونه، په اوکراین کې برید، او د نورو هیوادونو په ټاکنو کې د روسیې لاسوهنه د ناتو سازمان لپاره یو امتحان دی.
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو. موږ له روسیې سره د ښو اړیکو په لټه کې یو، او که ښه روابط هم ونه لرو موږ اړ یو چې سخت شرایط سنبال کړو. نو خبرو کولو ته د دې لپاره اړتیا لرو چې خطرونه کم کړو، چې د ناوړه پیښو تقابل او د ناسمو محاسبو مخه ونیول شي.
امریکایي قانون جوړونکي هم روسیا یو تهدید ګڼي، خو ډېری د ناټو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د لهجې په اړه اندېښمن دي. د یو شمېر کارپوهانو په اند د ناټو سازمان څخه په احتمالي توګه د امریکا وتل له کبله د ټرمپ تهدیدونه د ناټو سرمنشي لپاره یو آزمایښت دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ له ناټو سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري، خو د ناټو سرمنشي له ټرمپ سره ښې اړیکې لري. د امریکا کانګرس ته د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په غوښتنه د ناتو د سرمنشي وینا د دې ښکارندوی کوي چې لا هم دواړه خواوې علاقه لري.
د ناتو سازمان مالی لګښت د ولسمشر ټرمپ او ناتو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ده، او څو ځلې پر اروپایي متحدینو فشار راوړی چې خپله ونډه پراخه کړي.
کله چې ولسمشر ټرمپ د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې خپله ونډه زیاته کړي او پر خپلو تعهداتو وفا وکړي چې د ګډې دفاع لپاره مو کړي دي، موږ همدې ته د آزادې نړۍ مشرتوب وایو.
د ناتو هر غړی هیواد باید د کلنی عاید 2% بودجه ناتو ته ورکړي، چې تر اوسه اتو هیوادونو دا کار کړی. د ناتو سرمنشي وایي په دې عمل کول کولای شي اوسنی وضعیت بدل کړي.
د
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږ خبرونه ته نیخ پنی غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم وړاندې واریدل. نن د ناتو د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگتن کې روانه ده. تیر ورځ د ناتو ائتلاف چې کوم سیکرټری جنرال دی یانز سټالټنبرګ هغه یو خبری کانفرنس ته ویلو چې دغه غړي هیوادونه هغوی هڅه کوي چې خپل د بجټ مسلې هم برابرې کړي، ځکه چې امریکا دا نیوکه کوي چې په دغه کې ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه پوره چې په هغوی باندې کمی پیسې راځي، کومه برخه پیسې ورکول دي هغې سره په هغې باندې پوره کار نه کوي. دویمه خبره داره چې نوموړي دا هم ویلي چې په افغانستان کې کوم د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ روانه شوې ده، نو دی وایي چې موږ د هغې د نږدې نه جاج اخلو او غواړو چې دغه خبرې اترې د افغان حکومت په مشرۍ کې وشي. نن د دغه غونډې دلته په واشنگتن کې دویمه ورځ وه، دې باندې تفصیلات اخلو. زموږ سره د ډیوا څیړنکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. پیر صاحب په خیر. پیر صاحب زما آواز درځي؟
بالکل ما آواز راځي تاسو ته.
بالکل راځي، ډیره مننه. دا کراته وای پیر صاحب چې نن دویمه ورځ وه د دغه ناتو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو چا چا پکې ویناګانې کړې دي؟
جی نن خو اول سٹارٹ کې خبرې کړې وې چې کوم سیکرټری جنرل دی د ناتو او ورسره ورسره مایک پمپیو چې امریکای چې کوم خارجه وزیر دی هغه هم خبرې کړې وې. او هغه نه پس بیا اصل کې بختور شاه صاحب ماته خپل آواز ماته دلته راځي، تاسو لږ دا سیستم ټیکولی شئ چې ماته آواز رانه شي پکې.
تاسو آواز
او خو بهرحال نن چې کومې خبرې وې هغه کې مهمه خبره د کوم پریس کانفرنس سو او چې کوم هغه سره د خپل چې کوم نن میټینګ واغه پیل کو د ناتو خارجه وزیرانو والا هغه کې دوی چې موږ په درې اهم خبرې کوو او اوس هغه خبرې روانې دي. هغه کې به یو خبره دوی دا ویل چې کوم د ناتو کې د خرچه بوج شریکول دي د امریکای او نور هیوادونو منځ په هغه باندې به خبرې کوو. پرون هم د سیکرټری جنرال دا خبره کړې وه او په سپینه ماڼۍ کې چې کومې د خبرې کړې وې صدر ټرمپ سره او پرونی چې کوم د کانګرس ګډه غونډه سره خبرې کړې وې په هغه کې هم دا ویلي وو چې اوس څومره هم هیوادونه د ناتو لاغه دې ته راضي شوي دي چې خپل دفاعي بجټ زیات کړي او دې کال اخره پورې دوی چې 100 بلین پورې به دوی ورسوي. او دین علاوه دومره خبره دوی چې موږ به کوو هغه د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغه به خبرې کوو او چې افغانستان کې کوم د صلح عمل شروع دی او د جنگ ختمولو لپاره کوم خبرې شروع دي هغه موږ مرسته کوو او په هغه باندې به هم خبرې کیږي. او ویلو چې امریکای وزیر خارجه به موږ ته اپډیټ راکړي چې په هغه کلس نوې معلومات دي. دین علاوه اخیری خبره بیا د حکومت چې موږ به کوو هغه د روس چې کوم مداخلت دی او د روس هلو
جی تاسو آواز راځي پیر صاحب؟ تاسو آواز راځي وای؟ جی جی تاسو آواز موږ ته راځي.
یس
ما تداسې ښکاري چې پیر صاحب زما آواز نه اوري. پیر صاحب که زما آواز اوري نو تاسو خپل خبره جاری وساتئ. تاسو آواز ډیر مننه پیر صاحب د وخت را کول او ګران اوریدونکو ولیدونکو د پیر صاحب سره زمنګ هر څه خبري پوره ونه شو خو کوم تفصيل ول د غونډې هغه تاسو واورید چې نن کوم کوم مشرانو د غونډې ته ویناوي کړې دي او د دغه نننې ویناګانو مهم ټکي سو د خبري اترې تاسو د پیر زبیر شاه واورید. موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته دغه اړه باندې نور معلومات درکو. زمنګ سره اوسئ.
د د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل همزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان په ټولو خارونو کې وکیلانو نن د نوې عدالتي پالیسۍ پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی دی. وکیلانو ویلي دي او غواړي چې د اف آی آر درجولو په اړه د سیشن کورټ له قاضیانو اخیستل شوی واک دی دوی ته بیرته ورکړی شي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زیارت پروس ټول پاکستان کې وکیلانو یو واری بیا د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې یعنی نېشنل جوډیشل پالیسی میکنګ کمیټې د ضابطه فوجداري عمل د قانون د 28 اے او 28 بی په مادو کې د ترمیم کولو په ضد کاربندیزو. د پیښور های کورټ وکیل عباس خان سنگین وای د 28 اے او 28 بی مادو کې بدلون سره به انصاف ته د عام اولس لاسرسي ګرانه شي.
د ترمیم سره به زموږ د ملک کم دا غریب خلک چې دي دی ته دا نقصان وشي چې یو غریب سړی تانې ته لړ شي او ای سی چو د غی اف آی آر نه کټ کوي نو دی بیا ډایرک نشي راتلی او سیشن جج صاحب سره چې کم جسټس آف پیس کم نظام و هلته درخواست نشي ورکولی خپل اف آی آر کټ کول. او دا د اف آی آر کټ کول چې بدی د دې خلکو هغه به ډیلی کیږي بیا به ایس پی لځي بیا به نور احکام لځي او بیا به های کورټ ته راځي.
پیښور های کورټ کې ایډوکیټ نورعالم خان په یاد قانون کې د بدلون په ضد درخواست هم دایر کړی دی. نوموړي په خپل درخواست کې موقف خپل کړی چې نېشنل جوډیشل پالیسی میکنګ کمیټې دا اخنشته دی شنججا د 28 اې ماده لاندې درخواست اورېدو نه منع کړي او دا چې 28 اې ماده قانوني او آئینی حیثیت لري.
نېشنل جوډیشل پالیسی چې دا یو پالیسی ده دا یو فیسیلیټیشن طریقې کار یې کړی دی په دې کې چې دی یو قانوني ملاتړ یې نشته دی لہذا د دې په بنیاد باندې د 22 اے یا د هغه کم ریلیف چې عدالت نه اخیستل کیږي په یو گو کې چې دی 25,000 کیسونه چې دی دلته کې چې دی مختلف ویډیو کې پینډینګ وو په هغه ختم شو نو موږ وایو چې دا طریقه ښه نه ده.
نورالحق څوک چې پیښور های کورټ ته د خپل کیس حاضرې لپاره راغلی وو هغه وایي له عدالتونو د بایکاټ له وجې عام اولس د تکلیف سره مخ کیږي.
مشکلات خو دغه دي چې زه اوس د لرې نه راغلی زما نن کیس وو دا پته اوس نه لګي هغه جرن شو چې بیا به کله لګي. زما حکومت ته هم دا درخواست دی وکلا برادری ته زما دا درخواست دی چې تاسو چې کوم دا ستاسو کومه مسله ده تاسو د امیکیبل سولوشن طرف ته لاړ شئ یو داسې سولوشن ته لاړ شئ چې په هغې کې د عوامو خیر وي.
د پاکستانی رسنو تر مخه د عدالتونو د تګلارې د جوړونې قومي کمیټې په وروستۍ غونډه کې ویلي وو چې د پولیسو په نوي اصلاحاتو کې د اف آی آر نه درج کېدو لپاره په هیواد کې د محکمې پولیس دننه د شکایتونو جمع کولو ترتیب جوړ کړی شوی دی. نو ځکه اوس د عدالت د لارې د ضابطه فوجداري عمل قانون د 28 اے او 28 بی مادو لاندې د اف آی آر درج کولو عمل ته اړتیا نشته. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
قدر منو اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم غواړو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ځینې وروستي تفصیلات ستاسو سره شریکو او د دې لپاره زموږ همکار بیروز خان صاحب د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې
بیروز خان صاحب. وروستي تفصیلات څه دي د افغانستان د سولې د بهیر دا مهال د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په کابل کې دی او د سولې په خبرو اترو باندې هم غږېدلی دي. د کومو کسانو سره غږېدلی او څه وروستي تفصیلات دي او نور څه پلانونه لري؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دلته کې مهمه غونډه هم روانه ده. تاسو د هغې تفصیل هم ورکړو د ناټو او په هغې کې هم د افغانستان ډیره مهمه برخه ده د هغې د بحث. د خلیلزاد د غونډو نه داسې اوس ښکارېږي چې دا مخکې خو د صرف د طالبانو سره د هغې ملاقاتونه کېدل، اوس دا ښکاري داسې چې دا خبره لږ نور هم فراخه شوه. د افغانستان په سیاست کې چې څومره هم هغه شخصیتونه دي چې هغه خپل اثر رسوخ لري یا خپل ډلې لري، خپل پلویان لري، د هغوی سره هم خبرې اترې شروع شوې. پخوانی صدر حامد کرزی هم پکې شامل شوی دی، نو او دا تیاریانې دي وایي چې د قطر د غونډې لپاره. نو اوس په قطر کې به بیا څوک څوک راټولېږي دغه خو لا تر اوسه معلومه نه ده. البته داسې پکې ویل شوي دي اول چې په دې کې به د حکومت نمایندګان هم وي، په وروستیو کې بیا نور معلومات داسې هم راوتلي دي چې دا امکان دی چې په دې غونډه کې کراروانه غونډه جوړیږي، کېدلی شي د حکومت د افغانستان د حکومت نمایندګان پکې ګډون ونه کړي، خو دغه لا نه ده هغه شوی په ډاګه شوي چې هغې به ګډون وکړي ګډون ونه کړي. البته د افغانستان تر اوسه پورې په دغه خبرو کې د طالبانو سره د کېناستو چې تر اوسه پورې تعلق دی، په هغې کې د افغانستان د حکومت نمایندګي نه ورکول، نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت قرارولی دی، بلکې په ولسي کچه که وګورو موږ په دې سوشل میډیا باندې هم ګورو یو ډېر قهرېدلی یا قهرجن غبرګونی راپورته کړی چې ولې د افغانستان یو منتخب د آئین د لاندې یو قانوني حکومت چې هغه د اکثریت افغانستان نمایندګي کوي ولې هغه په دې خبرو کې نه دي تر اوسه پورې کینول شوي یا هغې پکې برخه نه ده اخیستلې د دې وجې نه چې چا مخالفتونه کول. نو داسې ښکارېږي چې اوس دا خبره چې څنګه د امریکا صدر هم ویلي دي افغانستان کې امن غواړو خو په خپلو په داسې شرطونو یعنی بده دغه نه غواړو فیصله نه غواړو، دغسې د زلمی خلیلزاد د وینا نه هم دا ظاهره ده چې خبره به راځي عمدې ته به راځي چې افغانان به په خپلو کې کینی او د هغه پخه په ډاګه ویلي دي چې هم طالبان دغسې د حکومت نمایندګان دوی به بالاخر یو بل سره کینی او خو د هغې نه مخکې چې کوم ګامونه دي شرطونه دي هغه مهم دي. مهم په دې دي چې د ټولو نه وړمبی خو غوربند دی، غوربند به اله کېږي چې دواړه خواوې بلکې ټولې خواوې دا اطمینان ورکړي او دا اطمینان واخلي چې او یو داسې قوي اوربند په دې بنیادونو چې د هغې نه وروستو به بیا یعنی د اوربند نه وروستو چې کومه بیا پروسس دی هغه د امریکا یا د خارجي ځواکونو د افغانستان نه وتل دي او د هغې لپاره څه شرایط دي، د هغې لپاره طالبانو کوم شرایطونه غوښتنې دي، د هغې لپاره د امریکا او د ناټو کوم شرایط غوښتنې دي، په دغه باندې موافقې ته رسېدل. د دغې نه وروستو چې بیا کومه مهمه هغه پړاو دی پکې هغه بیا د طالبانو نه دا ضمانتونه اخیستل چې په افغانستان کې به هیڅ داسې ډله د طالبانو په مرګتیا د طالبانو په نوم د دوی سره په تړلي په هیڅ شکل کې په افغانستان کې شتون نه لري چې هغه ترهګري کوي هغه د نړۍ هغه ته امن ته خطر وي. نو د هغې نه وروستو چې دغه ټول شرایط سرته ورسیږي بیا دا امکان بیا قوي هم دی، دغه امکان بیا ډیر دی چې د افغانستان حکومت او طالبان دغه جنگي ډلې چې کوم دي دا یو بل سره خبرو ته کینی.
ډیره مننه کوو بیروز خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د لیدونکو سره شریک کړل.
مننه.
او لیدونکو وایس اف امریکا دیوه تا غوږی په پاکستان کې د سرې میاشتې یا د ریډ کریسنت د خیر ښېګړې ادارې نن په باړه کې د خخوشو ماینونو یا بمونو په اړه باندې د بیدارۍ ورځ یا په خلکو کې د پوهې ورځ مانځلې ده. په دې ورځ باندې په دې موقع باندې چې کومو خلکو ویناوې کړي دي هغوی د حکومت نه هم غوښتلي دي چې په دغه سیمو کې چې وړاندې قبایلي سیمې وې جنگ ځپلي سیمو کې چېرته چې هم خخ بمونه دي د هغې د پاکونې عمل د تیز کړی شي او ځکه چې اوس هم اکثر دغه شانته کې د خخ شو ماینونو یا بمونو نه د دغې سیمې خلک معذوره کیږي. تفصیلات د ډیور خبریال ابراهیم شینواري په خپل رپورټ کې راکوي.
مونوم رحمت شاه دی او دا غونډه لکه دته خو وړې وړې علاقې دي میش د مرغی بند کورینه مرغی بند چې دي خو لکه دا غونډ یو کوټ کای دی 2010 نه چې میش روغلی چې کیم سکولینه دي او د سپین کی راځي نه د کوټکی غرلامې انځر پرې دا کم از کم 20 سکولینه دي چې په داکشه ګرل سکولینه دي د جنکې او د وړګې سکولینه دي او په داکشه مقصد دی چې درویسه پرې سکولینه مکمل باندې یعنی اب مکمل باندې مشترو نشتا میستی په ویل ویل ستړي او فوج تم حویل دی پولیټیکلی تم حویل دی سکول نشه ګورنمنت های سکول کوټ کای دی په دښ دننا ریاش هشتا خو مشترو نخ پلای وا غسر جوړ کړی د لکا ازانډر افسا دوری 127 مشترو دی یا 21 مشترو دی په دښ څالور موجود انور نشتا دی لکه یو ته ضرورت شای نشتا یا سپای دی وخوری یا د منګور وخوری بهر اېد سہولت نشتا او هر چاته دغه د مول اسپیټالین دی او چې خالی نوم شتا دی او نور یو شای چا تنا پکښه ملاویږي
په دابنه خو مشتا شرم هروسی بار بار ویلن بنه ایمیش پلاکاشه یو پی سی یو دوا ون ودو ا تقریبا 2-3 غنټه خالی رودری می دو خپل مجبوری سرکاري کیم اف سی ولدی هغه کښنی ا خالی یان جا ټلیفون شي یغه نور شي باقی هیڅ طریقہ نشته را می جون چې ډیر ضرورت وی ټانګ تا ولیو دی خان ته بدرین وته خبره کته هیڅ طریقہ نشته
افسوس خبره وو چې په 1947 شه پاکستان آزاد شوای دی په کلیا مې پاکستان نا مخ شه هم ګانډیرای نومې دی چې په هغه شه دغه مسجد کوم نظر خل آبود وی او وس ها چې میډیا یا توسه کې ملګری استا دغه لور شه استا د علاقې او کسې د کوټکی مارکیټ نا تر سپلاتوی پورې چې دا اندازا 13 کیلومتر فاصله دو په 13 کیلومتر شه په هزارې نه خاندانی نه آبود وی او یا دغه په زرینا بچیون بچی دی او دغه ټوټل د پورا صرف یو ګورنمنت پرایمری سکول کلام کوټ چې په هغه شه بچیون بچی اچا په یو ځوی صاحب کیای صرف داغه یو سکول دی د کیامه پاکستانه تر وسا پورې د بجلې سہولت نشتا اسپاټال نشتا روډ نشتا سکول نشتا مشکا دا وی چې جنګي پرېښ دا د وړ کی هغه نشتا دی په دا زرینا بچون دا او مش بار بار په دا باندې مې احتجاج وکړای دی خو د وسا پورې د میجو مسائل حل شوی نه دی او بیا
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو زوی او بل پزره پوری راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د میرمنو لپاره البته د جونو زده کوونکو او د هغه میرمنو لپاره چې کار کوي په دفترونو کې دا غوی لپاره د پینک بس سرویس په نامه داسې یو پروژه پیل کړی دا چې هغه کې بسونه یوازې د میرمنو لپاره راځي او هغه به یوازې خپل کارونو ته یا خپل پوانتونونو ته کیزی د دې بودیجه یا د دې مالی مرستې د دې پروژې جاپان ورکوي تفصيلات یې سدي او دغه بسونه په کوم سیمو کې څنګه استعمالیږي او میرمنې د دې پاړوان سوي دغه ټول تفصيلات ریاض حسین تاسو وړاندې کوي
دا دستور په مردان دله کې په لومبي ځل د خزو د پاره د بیل ګلابي بسونو د سرویس د پرانستې په مقرره جوړ کړی شو و د دې تابع د مردان دله ځلي حکومت کړی و په دې غونډه کې د ځای خزو او سړونو علاوه سیاسي مشران هم غډون وکړو د مردان دلی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاهین سیف الله مشر ملمنوا په غونډه کې شامل راغلي زنانه ډيري خوشاله دي چې د هغوی د پاره د صوبایي حکومت لخوا د سفر بیل تنظیم شوی دی
پینکس بسونو سرویس آغاز وشو دا زمونږ د پاره ډيره د خوشاله خبره ده خاص کر د فیمیل د پاره بده باندې مونږه کی پی ګورنمنت چې کوم دی هغه اپریشیټ کو چې اغي د زنانو د پاره یو داسې قدم اوچت کو چې د اغي اسانتیا و د پاره ځکه چې زمونږ په مردان کې دا سوګور ډیر زیات رشته چې زمو فیمیل ته پرشکو کې پچنچو کې په سوزکو کې اې د ډیر زیات مسایلو مسلې به وتا بلکا نه دې سره ان شاء الله سنتیارا لا ډیر زیات خوشاله يم ول چې یو فیمیل يم یو زنانا يم د خپل مردان او زمو په شان نورم ډیر تور سره دي زمو د کی پی کی چې کمی دي یا زمو د مردان چې کمی بچي دي پیغلي سکولونو ته ځي کالجونو ته ځي نو موږ سره ډیر فکر وو چې الله دا سب سپیشل ګاډي کم زیوی یا زمو خرچې ډیر زیات دي چې داګي کرایا نه ډیر زیات دي نو ډیر پریشان بو نو اوس په زمو خويند ته زمو مند ته دا اس پریشانې خبره بنې زکه چې په اسانه بتلی راتلی شي او دا د زنانو د پرزلم چې دا مخ کې پکارو خو خیر چې یو کار راځي وي دې راي درست دی.
صوبایي حکومت تیر کال په جون کې د ملګری ملتونو او جاپان حکومت په مرسته د صوبې په مردان او ایبټ آباد دلو کې د سوارلس ګلابي بسونو د چلولو منظوري ورکړې وه، خو یو کال پس دغه منصوبه عملي کړې شوه. د ګلابي بسونو په دې پروژه باندې 1.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی او دا بسونه به د مردان په ښار کې دننه 40 کیلومتره پورې د کارکوونکو زنانو او طالب علمانو دپاره د سفر اسانتیاوې پیدا کړي. د دې دپاره په بهرني امداد په ښار کې دننه د ښځو دپاره بیل د انتظار ځایونه هم جوړ کړي شوي دي. د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره او په بسونو کې د ښځو د سهولت دپاره زنانه کارکوونکي هم برتي کړي شوي دي او د خودکار نظام په ذریعه په 15 مرکزونو به د ښار دننه د سفر سهولتونه عملي کړي. په دې حقله د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عبد وزیر وایي دې سرویس سره به د ښځو په ستونزو کې کمی راشي.
زموږ کوم کلچر دی، زموږ کوم طریقه کار دی، زموږ کوم هغه زنانه چې سکول ته ځي، هغه زنانه چې کالج ته ځي یا نوکرو ته ځي، ای ته ډیر اسانه شي، د دې چنګچونه بخلاص شي، الته تاسو وینئ چې اکسیډنټونه ډیر کیږي، مسلې ډیر جوړیږي. نو په سیټي کې دننه به دا یو کلاس سرویس د زنانو حواله سره، ځکه چې موږ ته پته ده چې دا 50 یا 51% چې زموږ کوم آبادی ده زنانو باندې مشتمل ده، او دا چې موږ په خپل اکانومي کې شامل نکو نو موږ ترقی غننګ نشو کولای.
په پاکستان کې خزید آبادی په حساب د نیمه نه زیات برخه لري، خو اکثره په بازارونو کار کولو په ځای او ځان لا د سامان اخستو په وخت د خزو د تنګولو خبرونه هم مخې ته راځي. خو په هان وايي د سر به د خزو په دغه مسلو هم قابو بیا موندي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دیو دا د پینک بسونو په اړه باندې ما منځي ته ما چسونه غټه ستونزه به حل شي د میرمنو او منظمات یک دم یو پام کوه مایک را روان دي نو ما چې خدای ورته شي را روان دي. یقینا چې یو ډیره غټه مسله د میرمنو دې سره حل شي د پښتنو په ټولنه کې،
او بیا پبلک ترانسپورت یا کوم چې عام ترانسپورت دی هغه بیا هر څوک کولی شي چې هغه وې استعمالوي، ځکه چې ځینې زده کوونکي دي چې هغه کې دي شي دومره جیب خرچي مون لري، دومره پیسې ونه لري چې هغه بیا هر ورځ ټیکسي واخلي یا رکشه
ونیسي
یا خپل ګاډو کې لاړ شي. نو دا به غوی لپاره ډیر ښه او ډیر بزانم راحت آرام احساس کوي.
بالکل، بیا خلک چې اوزګار نه چې خپل خور لور سره کالج یونیورسيټي ته لاړ شي، هغه د پاره دا یو خامو قره چې اوس په اسانۍ باندې خپل لونه یا بچي لګل شي سکولونو کالجونو ته.
ډیر رښتیا هم ښه اقدام شوی دی، ډیر زیات ښه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به منځي بل رپورٹ تور شو کستا په خې.
بالکل
قدرمنو،
ګرمې د سر میوه سټرابري د موسم ګرمې دو سره دومره ډیره شوې ده چې نرخونه یې ښکته شوې دي. کله چې موسم شروع شو نو 350 روپۍ کیلو وا چې اوس 50 روپۍ په پټي او منډه کې خرڅېږي. په کال 1992 کې چې کله په لومړي ځل 400 کې وکړل شو نو چا پیژندنه د منډه وګړې او یو کروندګر وایي چې اوس په غټه کچه کرل کیږي. احمد زیب زیاته کړه،
چا ورته توتان وي چا ورته شاتوتان وي، خو اصل نوم خدای سټرابري و. بیا خلکو پیژنده مونږ دې دا کې کړلو او مونږ له ډېر ښه پیداوار کړو. په کال دا نوې تخم راغلو سلندر، دلته ورته خلک شندر وای، هغه مونږ له ډېر ښه پیداوار کړو. اچھا څوک به تیرېدل نو سمره کړو، سمره کړو مونږ ورته صفا خبره کوله، دا کې نه دا شی ډېر زیات شو. نو اوس خو زمو چې دا د دې یو عام فصل دی، څنګه چې دا ونې بوټي دا ستخکار هم دغه شاندار عام فصل دی او ډېر ښه پیداوار یو کیش کراب دی، لکه نقداور فصل دی.
د 400 سټرابري د خلیجی ممالک سره گاونډي هیواد افغانستان ته هم رسی، او د افغانستان یو بیپاری معشوق پخپل د 400 سرکی منډه تراغلی دی او پخپل لاس میوه اخلي او کابل ته لیږي. دی وایي چې پډې رخبای اخلي او بغیر د سمشکلاتو کابل ته رسوي.
دغه ځای کې خریداری کولې ګو جلال آباد او کابل ته روزانه زمنګ ډیلی د دې زنه درې گاډي سلور گاډي وزي، ام هغه چې وی ډاټسن گاډي وزي سوزکی موزکی نه وي. نو په دغه ځای کې موږ ته خریټونه ملاويږي او برم ان شاء الله موږ چې کوم خدمت کوو د بره د افغانستان د پاره په خریټونو موږ مالونه ورکول. دا
نن سبا د یو اکر نه 350 کیلو سټرابري راغونډيږي چې په غټه کچه د کور او د سکول ماشومان شوکا کوي. ممتاز وایي چې دوی ته په سرکی منډه کې خنرخ نه ملاويږي، ځکه دوی په خور ته مال ورکوي. خو باید چې سټرابري ډیر نازک میوه ده او په خور کې گاګ ډیر دی.
میوه نازک ده دونه مطلب داری ټایم هم نه علی ګرمي ده کنه وخت تودوخه ده اوس سرکی خپل منډای شروع شوی ده هغه مال چې بلګو دلته بتلل اوس مال ډیر شوی دی کنه نو خار ته وړو شنغره کې پدې بولی کې یالته خرڅو
بے شک چې دا ډیر نازک میوه ده او پدرې مروز د خرابېدو اندېښنه لري کاروندګرو اوه چې حکومت دوی ته پاملرنه وکړي او د ویلیو اډیشن یا په قدر کې تزیاتی په حق له هڅه پکار دي چې ټوله میوه پکار راشي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز 400
ملک وقاص خان رپورٹ دے اور
بالکل ملک
وقاص خان دے رپورٹ کلی سٹرابریز او د پختنو په سیمو کې دا لکه 400 کې په مردان صوابې په دغه سیمه کې دا پیدا کیږي او د ته په خوا خلکو ورته د زمکی توتان ویل
کنه د زمکی توتان موږ وسو ورته د زمکی توتان وایو
که څوک درنه تاسو کې چې هغه کم مې وره چې راغې زنه چې کم دې توخم دا غیر مې د پاسه دی مې وینه به هر دی
او خا خا
هغه توت دی یا سټرابری دی
بالکل
نو ډیره ګټوره مې وده او بیا په دومره مقدار کې پیدا کیږي چې بیا راغې بایم خی لکه هر څوک یې شي نو اوس که تاسو خبر رپورت مو ورشو کرانه مخکې
بالکل او دا راپورته
په سی مخکې نه شو نو زم چې درځو روان نه کیږي
نه نه ورکی ز فکر کوم انتظار دي درته
نو دا د کرکټ په اړه باندې په پښتنو کې د کرکټ لو بډې زیاته مخکې شوې دو
اوس
کتا سو ګورې او کتا سو ګورې نو ډېر خخ لو بغاړي چې کم پښتون دي کړه افغانستان غاړي ته ګورې په هغه ټیم کې یو کدي خواته د پاکستان طرف ته ګورې نو خلو بغاړي لکه شاید افریده شو یا وسنی په نوې کول کې ډیر خلو بغاړي دي چې هغه پښتون دي نو د پښتون لو بغاړو په اړه باندې یو ټالنت هانټ ورته وی چې لکه خلو بغاړي معلوم کی بیا باغی حکومت ټریننګ ورکي نو په دې باندې د حمید الله رپورت ته دوات یا کسان
د خبر پښتونخوانه
هغه شی منتخب شوی دي نو وربشو د حمید الله دغه رپورت په اوریدونکو ته وورو
د ټیل اینڈ ہینڈ پروگرام په دریم مرحله کې د کرکټ چیف سلیکټر انضمام الحق او د پخوانی کرکټر رشید لطیف په موجودګۍ کې دوه اتیا کرکټران سلیکټر شول. د دې وړاندې په ورنۍ مرحله کې د پښتونخوا په تمامو ضلعو کې شپږ زره لوبغاړو کې 2.5 سوا د کرکټ لوبغاړي سلیکټ شوي وو. دې کې 110 لوبغاړي اوریج یعنی د 19 کالو نه په برخه تو پاتې شول او باقي 130 کې 2 اتیا انضمام الحق خوښ کړل. انضمام وایي د دې لوبغاړو نه به څلور ټیمونه جوړولی شي او په هغې کې به شل غوره لوبغاړي مخې ته راځي. دوی تبا بیا کرکٹ بورڈ وکالت تربیہ او نقد پیسے ور گئی.
تو آخر لے 20 لڑکوں میں آئے گا ان کو 2 سال کا کانٹریکٹ دیا جائے گا تو یہ آئیڈیا ہے.
حسین خان وزیر آف بریک سپینر بالر دے دے دا میران شاہ پا 300 لوبغاڑوں کے مخ تراغلے اوائی
په میران شاه کې هغه ټرایل وشوله بیا میش سلیکټ شو اوس دلته راغلی زه آف بریک باولینګ سپینینګ اوس سین دلته په موږ په اسی کسون کې راغلی راشد بایو ان زما مرغلی دی سلیکشن د پوره او دا ډره د خوښه خبره ده د وزیرستان د پوره غا د غا خبره ده چې دې طرف نه یو زر غلای چې دلته د نمائندګی کوم او کمیج وزیرستان وکتل شي پاکه ډیر جوړ ټیلنت ډیر شوړ کیدی پکې خو ورته داس فیسیلیټیز نشته او یعنی ورته داس ډیر مکان دوه ورکړی شوی میج ویای چې دله د کرکټ روشي او مطلب موکې دا ورکړی شي.
دا رنگ در ډیر اسماعیل خان هنر حفیظ خو میډیم فاسټ بولر دی او دیوای
150-200 کسانو 150-200 کمه نمراله نمراله بس 6-7 کسانو کې راغلو ماشاءالله بیا ریس ټیسټ او ریس ټیسټ کې کلیئر شو انډر ایج لو بیا 100 کسانو ورېشل بس اوس په خبر لرغلی یو 3 اپریل لا او اسرائیل دی اسرائیل کې موجوده پیلا کې سلیکشن وشو ماشاءالله او دو موري راوند کې بیا سلیکشن وکړو او زه رائټ اور میډیم فاسټ یم افاټا انڈر 16 کڑے دی ریجن
دا دی وڑان دے دا کرکٹ پا خوانی لوبغاری راشد لطیف اوائل پا پی سیل کے ہم مہ ترادلن کے زیادتر لوبغاری پختانے دی.
ایک دفعہ جتنے بھی پلیئرز پی ایس ایل کی فرنچائز نے اٹھائے جو ایمرجنگ پلیئر تھے 90% کا تعلق کے پی کے سے تھا. یہ بہت خوشائن چیز ہے اور مجھے یہ لگتا ہے آدھی ٹیم تو آنے لگی ہے.
د ټیل اینڈ ہینڈ پروگرام لاندې د کرکټ سره سره د اتو نور لوب دننه د پښتونخوا په تمامو ضلعو کې د نو لوبغاړو را معلومولو دوه کلنې پروګرام هم روان دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویر ڈی ون نیوز پی خبر.
در درنو عزت من اوریدونکو زو یوې مرکی ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر هم وو سردار حسین بابک او پروینشل جنرال سیکرټری او عوامي نېشنل پارټي او ممبر پروینشل اسمبلی هم دی. هغه په وروستیو کې شمالي او سویلي وزیرستان ته سفر درلود او هلته یې د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړوند او د هغوی د غوښتنو په اړوند غږېدلې دی او ویلي چې د هغوی دغه غوښتنې ټولې جایزې دي. وړاندې هغه دا خبرې نه منلې خو اوس یې خپله دا خبرې کړي دي. تفصیلات یې څه دي د سعدیه قاسم شاه په مرکې کې چې د ښاغلي حسین سره کړي دي تاسو وړاندې کوو.
ډیره مهربانی سردار حسین بابک صاحب، تاسو په رستو کې د صبح خیبر پختونخوا چې کوم مرج یا زمشوي قبایلي ضلع دي سویلي وزیرستان ته تللی وئ، بیا د هغې په هکله تاسو په صوبایي اسمبلی کې هم څه قراردادونه را مخامخ کړي دي، په دې هکله راته ووایئ چې دا څه قسمه قرارداد دی؟
بلکل، د ټول ناول خو تاسو ډیره شکریه. مونږ خو وزیرستان ته د پاټۍ وفد لاړو او چونکه په ټوله صوبه کې په تنظیمی حواله باندې زمنګ دورې جنوبی وزیرستان ته لاړو، شمالي وزیرستان ته لاړو او حقیقت دار چې ټولو قبایلی سیمو ته لاړو او په وزیرستان کې، جنوبی وزیرستان کې، شمالي وزیرستان کې چې کوم ستونزې دي هلته مازورانو سره موږ ملاو شو او په وانا سب ډیویژن کې سوارل سوا مازوران د جنگونو په وجه، د بمونو په وجه او د اپریشنونو په وجه باندې او هغه اغیزان خپل تنظیم هم جوړ کړی دی. او ډیره زیاته د افسوس خبره په دې ده چې هغوی دا ګیله وکړه چې کومه ډیره په حق تا چې دغې په سرکاري توګه باندې هیڅ د علاج معالجې سه انتظام نشته او د هغې نه علاوه نادره چې په ټول ملک کې مزدورانو ته شناختي کارډونه ورکوي، د هغې نه هم هغوی محروم دي. نو بیا موږ په اسمبلی کې دا خبره راپورته کړه او زما د اطلاعاتو مطابق اسسټنټ کمشنر په هغې باندې کار روان کړی دی او بیا به هم موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې په دې جنګونو کې، بمونو کې، اپریشنونو کې سور خلق مازوران دے پکاردار چې زر تر درغی ته ډیسیبل شناختی کارډونه ملاو شي، حکومت دغه په سرکاري توګه باندې علاج معالجه تنظیمو کی، دغه د روزګار تنظیمو کی، غیر سره مالی معاونت کی او دغه د آمدن زرایي چي دي اغه له حکومت څخه د کارو کی. د دین علاوه کومګو ګور انفراستراکچرل ته په مکمل توګه باندې تواد زکه چې ډیر زیات تاوان شوی دی په ځانی توګه باندې، نو حکومت له پکار دي چې اغه ته توجه کی او په پوسټو باندې ډیر زیات تنګی دل کیږي. خلک چې کم دی په ګینټو ګینټو ولاړې دغه سکیننګ کیږي، شناختی کارت نمبر یې لیکل کیږي. بیا مثال د ټولې په دغه حواله باندې هم ډیر زیات سختای دي. په کاردار چې دا جنگ ځپلې خلک ته اول تا ډیر زیات سہولت خلکو ته ملاو شي، ډیر زیات احترام خلکو ته ملاو شي او ډیر زیات معاونت د خلکو شي. مثال د دې ټولې تباهۍ نه پس کاغې سره دوره سختیانه کیږي، دا یو ډیر لوی غلط اثر چې دی. هغه سکولونه چې دی هغه ډیر زیات بالکل مکمل شال دی. واضحه پته لګی چې دلته د ریهیبلیټیشن یا د ریکنسټرکشن عمل چې دی هغه بالکل د نش برابر دی. خلکو کې ډیر زیات
یې راځي تاسو چې دلته نه تلئ نو آیا هغه لو کې څنګه چې په ویلو خدای علاقې زمشوي دي خو اوس هم داسې ګڼل کیږي او تاسو دې چې هر څوک غلطه فازاد نشي تلئ، خصوصا د سیاسي ګوندونو چې کوم دي سر بشمول د عوامي نشین پټه مشران لا تر سالته نه دي تللي، نه یې سقطې جلسې کړې دي د صوبایي د مقامي الیکشن حواله سره. نو څنګه تاسو څنګه لاري؟
چونکه موږ ټول صوبه کې ګرځو او اوس خو تک چې کوم دي په دغه یو حواله باندې آسان شوه دي او زه د عوامي نشین پټه تر طرف نه سره د خپل ملګرو لاړم، خو دا د ډېری سختۍ دي. مثال هغه سي نیٹورکنگ چې دی غال ته نشته، رابطه نکېږي، موبایل سرویس نشته، 3G 4G نشته چې کوم د غي ضرورت ته د حکومت لمنګ دا مطالبه کوو چې په لار باندې چې کومه سختۍ دي چې دا په مکمل توګه باندې ختم کړي، خلکو ته ډیر سہولت ورکړي.
په صوبایي اسمبلی کې هم ویل دي چې په وانا کې اوس هم طالبانایزیشن میلیټنس جنگیالي شته. آیا دا خبره؟
بالکل، هغه خو زه یوازې نه، ټول دنیا ته پته را وغي خو کلاو ګرځي، هغه خو کلاو ګرځي او چې تاسو کې وې دا ملمانه دي. عام خلکو نه، عام خلکو سره ټوپکې نشته او هغه خلکو سره ټوپکې دي او هغه خو سپټ پنانه دي. ډیر کلاو ګرځي په کاردار چې حکومت او د دې په حواله باندې ډیر سنجیده ګامونه چې دی غپورته کې د دنیا تر طرف نه هم پمنګ باندې ډیر ځات سوالونه پورته کې، پمنګ باندې نیوکی کېږي، د دغه خلکو په وجه باندې په خلکو کې هم یره ده، یو خوف ته او خلک په ذهنی یا جسمانی توګه باندې هم خبر اوکړه چې مزدوران دي، خو خلک په ذهنی توګه باندې هم ډیر زیات خفه دي او لګي دا چې لکه ډیر یو نفسیاتي سټریس کې دي دباو کې دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته ګورو چې په مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع راخیستې ده او خوښه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
برونای دارالسلام د سویلی نور ختیځ ایشیا یو وړوکه مالدار اسلامي ملک دی او په دې کې بادشاہت قائم دی. د برونای حکومت په تیره چهارشنبه برونای دارالسلام کې د نوو شرعي قوانینو د نفاذ اعلان کړی دی. په دې کې په هر قسمه فحاشه او کاسیره د سنگسار سزا ورکولو د شرعي قانون نفاذ هم شامل دی. نن د دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو او مجلو کې برونای کې د شرعي قوانینو لاندې د شرعي سزاګانو ورکولو د نفاذ په حق له مختلف قسمه مضمونونه او تفسیرې شایع شوې دي. د امریکې په مشهور میگزین ټایمز کې د نامتو زنانه صحافي ایمی گونیا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته برونای کې په بدفعلی د سنگسار د شرعي سزا د قانون نفاذ. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په برونای کې په نوو شرعي قوانینو د دنیا د ډیرو ملکونو له طرفه د بد رد ویلو او د دې اقدام د غندنې کولو بیانونه جاری دي. اسې خو د برونای حکمران سلطان حسن د کال 2014 په اکتوبر کې د شرعي قوانینو د نفاذ د لومړۍ مرحله اعلان کړی وو. خو دغه قوانین د داسې جرمونو په حق لو چې سزاګانې د قید یا د جرمانو په صورتونو کې وي. دغه وخت د لاس پرې کولو یا د مرګ د سزا ورکولو د شرعي قوانینو د نفاذ عمل په بین الاقوامي سطح د دې د مخالفت کېدو له سببه ځنډولې شوی وو. خو په روانه هفته کې برونای د شرعي قوانینو د مخالفینو پروا ونه لرله او دا شرعي قوانین نافذ کړل. په دې کې د ځینو قوانینو لاندې نابالغو او خارجانو ته هم سزاګانې ورکېدې شي. هر کله چې په برونای کې اوس شرعي قوانین نافذ شوي دي نو دا قتل پکار دي چې دې سره دغلته څه بدلون راغلی دی. ټایمز لیکي چې په برونای کې هم جنس پرستی د وړاندې نه غیر قانونه عملو خو په خوا به په دې د قید سزا ورکولې کېده. په نوي قانون کې په زور چاته په شرم اړولو، په زنا کولو، په بچه بازی کولو او د پیغمبر اسلام په شان کې په سپکو سپورو ویناګانو کولو د مرګ سزاګانې مقرر کړې شوې دي. په نوي شرعي قانون کې خزو تخپلو کې په کاسیره کولو، د کوړو او د غلا په جرم کې د لاس پرې کولو سزاګانې مقرر کړې شوې دي. ایمی گونیا ټایمز میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د نوو قوانینو د واجب زنانه زیاتې ځپلې کیږي. د مثال په توګه په خېټه د ماشوم د قصد په زیان کولو خځې ته برسر عام د کوړو د سزاګانو قانون نافذ کړی شوی دی. برونای کې نافذ کړی شوو شرعي قوانینو کې د یو قانون تر مخې یوې خځې له د شته میړنه د تښتېدو په سر سخت سزا مقرر کړې شوې ده. دین علاوه هغه تن ته به هم سخت سزا ورکول کیږي څوک چې یوې ښځې ته د خپل خاوند یا مور پلار نه د تښتېدو لمسونونه کوي. مضمون زیاتوي چې برونای کې د نافذ کړی شوي شرعي قانون د 2 اتیایم او د 4 اتیایم شقونو لاندې د لواطت په جرم کې که نارینه خپلو کې وکړي او که یو نرې ښځې سره وکړي سخت سزا مقرر کړې شوې ده. دا سزا د مسلمان او غیر مسلمان دواړو دپاره ده. ټایمز میگزین کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې د ګردي دنیا ډیرو ملکونو او د بشري حقونو تنظیمونو برونای کې د شرعي قوانینو په نفاذ سخت خفګان ښکاره کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر خپل یو بیان کې برونای کې نافذ کړی شوی شرعي قوانین او د دې لاندې ورکیدونکې سزاګانې ظالمانه او غیر انساني او د بشري حقوقو د بین الاقوامي قانون سنگین خلاف ورزه بللې دي. امریکی برونای ته ویلي دي چې د سختو سزاګانو نفاذ نه ډډه وکړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې ویان رابرټ پولاډینو یو بیان کې ویلي دي چې برونای کې نافذ کړی شوی نوي شرعي تعزیرات د بشري حقوقو د بین الاقوامي لوزنامو پر ضد دي. آسترالیا، برطانیې، جرمني او فرانس هم برونای کې د شرعي قوانینو په نفاذ فکرمندي ښکاره کړې ده. خو برونای د دې ټولو بین الاقوامي مخالفه شور غوغا باوجود د شرعي قوانینو د نفاذ په خپله فیصله ټینګ د ایمیګونیا ټایمز میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د برونای د وزیر اعظم د دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې شریعت نه یوازې د اسلام د تعلیماتو پر ضد د کیدونکو کارونو او عملونو د مخنیوي لپاره نافذ کړی شوی دی، ولې دا د برونای د ټولو خلکو د برونای د ګرد معاشري او په دې کې د اوسیدونکو د هر قسمه مذهبي عقیده لرونکو خلکو د عزت او د احترام د یقیني کولو او دوی د اسلام په حق له پوهې ورکو د پارا نافذ کړی شوی دی.
درنو عزتمن اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو مجاهد جواد سره د او نایله محمد سره خبرونه د ځوانانو خبرونه او ریز تاسو قربانه منزه
او زه بختور شه
تاسو نه خل اجازه تاسو په لوی لاس فارو
الله تعالی.